Igar Bashet.
د اتو بجو د خبرونه تر شراغلاس تر نوه بجو د خبرونه په خبری برخه کې ګڼ مطالب راغونډستوي. نن دوشنبه ده، د مرغومی اجدی شپږمه د دسمبر 28مه. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان بیرانه مرستو ته اړتیا لري.
We are with one of our amazing, wonderful mobile. We are with the Khadu Matkhasis team. We are with the Mugdar Dawal team. We are with the Gherzi and the Hagu Mainda and the Mashman and the Guri. We are with the Khadu Matkhasis team.
نن د مرغومی یا جدی شپږمه ده چې پر دې ورځ پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و. یو ځانګړی راپور په دې مناسبت خپرو
چې دا بده سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
پکتیا کې په سلګونو بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکان برابر شوی. په بهرنیو مسایلو کې د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې که د امنیتي تضمینونو غوښتنې ونه منل سي، مسکو به پر نورو انتخابونو غور وکړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام اوریدلی سئ. د پنجشیر ګڼو اوسیدونکو د یوه ځوان تر وژل کېدو وروسته اعتراض وکړ. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جومات ملا امام له دریو نورو لمونځ کوونکو سره ټپي سوی. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د پنجشیر لسګونو اوسیدونکو تر بېګانه وخته د یوه ځوان د وژل کېدو په غبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. اعتراض کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو وسلوالو د یکشنبې په ورځ د محمد اقا په نوم یو ځوان په ډزو وژلی. د پنجشیر د امنیه قمانداني د امنیت امیر عبدالحمید خراسانی د معترضانو منځ ته ورغلی او ډاډ یې ورکړ چې پیښه به څېړل کېږي.
د وژنې یا ځپنې امر د مشرانو لخوا نه دی شوی. هر څوک چې په خپل سر هر جنایت وکړي نیول کیږي او سزا ورکول کیږي.
په پنجشیر کې که څه هم تر څو اونیو پورې د طالبانو او د مقاومت ډلې جګړه روانه وه، خو دا لومړی وار دی چې د دې ډلې تر واکمنۍ وروسته دومره کسان په مظاهره راوځي. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جومات ملا امام او درې نور لمونځ کوونکي د چړې په ګزارونو ټپیان سول. یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته ویلي، پرون یکشنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعهګانو اړوند د امام علي په جومات کې یو کس د ماپښین تر لمانځه وروسته د دې جومات پر امام یاسین سروري د چړې په وسیله برید کړی او هغه یې ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو لمونځ کوونکو د امام د ساتنې هڅه وکړه چې پر هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او درې تنه یې ټپیان کړي. بریدګر نیول سوی او د طالبانو مسؤولانو ته سپارل سوی. په کندهار کې د طالبانو حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده، خو تر دې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات په انتحاري حمله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان سوي وو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی وو. تر هغې پیښې وروسته په کندهار کې د شیعهګانو د جوماتونو امنیتي تدابیر سخت سوي دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهراً د طالبانو لخوا په کابل کې نیول سوی. دغې ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی نوري پرون ماپښین د کابل په کارتی پروان کې له خپله کوره بیول سوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کابله اندېښنه ښولې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د لیبیا د سرې میاشتې ټولنې پرون وویل چې د دغو ډوبو سوو کسانو مړي د اوبو څاپو ساحل ته رسولي. د لیبیا سرې میاشتې ویلي چې درې نور کډوال ژغورل سوي او د لټون عملیات روان دي. ښایي د دوی کښتۍ د لیبیا سواحلو ته نږدې ډوبه سوي وي. لیبیا چې له یوې لسیزې راهیسې له شخړو او بی قانونی سره لاس او گریوان ده. ده هو کډوالو ل عمده لارو ګڼل کیږي چې د افریقا او منځنی ختیځ ل بی وزلی او کورونی جګړې څخه د شژوند په هیله غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي. دغه پنا غشتون کې د قاچاقبرانو لخوا په وړو رابړی کښتیو کې د اروپا ساحلونو ته په خورا خطرناک سفر وړل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي چې یوازې سږ کال 1.5 زره کسان په مدیترانې سمندرګي کې ډوب او مړه سوي دي. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. دا د عیسوي اقلیت په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت یو نادر عمل ګڼل کیږي. د میزان په نوم د قضایه قوې ویبپاڼې پرون یک شنبه لیکلي چې دا پریکړه د نوي 2022 نه د کال د پیل او کرسمس له کبله سوې ده. ویبپاڼې زیاته کړې چې د قضایه قوې مشر غلام حسین محسنی اجایی په ټول هیواد کې چارواکو ته سپارښتنه کړې چې عیسوي بندیانو ته دا ډول رخصتي ورکړي. څرګنده نه ده چې دا لس ورځې به کله پیلیږي او څومره بندیان به له دغه فرمان څخه ګټه واخلي. خو میزان ویبپاڼې لیکلي چې په دې رخصتۍ کې د امنیت په ګډوډولو، سازمان سویو جرمونو، سړي تښتونو او وسلولو غلاو او په اعدام محکوم سوي کسان نه دي شامل. د ایراني عیسویانو اکثریت ارمنیان دي چې د جنوري پر شپږمه خپل کرسمس لمانځي. عیسویان د ایران د 3.3 میلیونو وګړو له سلو څخه نږدې 1% جوړوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر سعودي عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران لخوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویان ترکی المالکی پرون خبرلانو ته وویل د ایران لملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د صنعا هوایي ډګر نظامي کړي او پر سعودي عربستان یې د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان دغه تور ردوي. ترکیه المالکي رسنیو ته هغه ویډیوګانې هم وښودې چې د ده په وینا د صنعا په هوایي ډګر کې د ایراني او د حزب الله د ماهرانو مرکزونه شي او حزب الله په کې د ادعا له مخې حوثي یاغیانو ته د بمي حملو او د بی پیلوټ الوتکو د کارونې مهارتونه شي. د دغه ویډیوي تصاویرو کاروالی او د مالکی دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید سوی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف دغه ویان وایي له 2015 نه د کال راهیسې حوثي یاغیانو پر سعودي عربستان 430 بالستیک توغندي او په وسلو سمبالې بی پیلوټ الوتکې توغولي او د سعودي عربستان 950 وګړي یې وژلي دي. او پتلوتلو کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان پر وخت پر 10 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې ګټونکی ټیم تر ډیره پورې بل پړاو یا سیمی فاینل ته د تلو چانس ترلاسه کوي.
افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي، نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس دې شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبې په متحده عرب اماراتو کې د اتو لوبډلو په ګډون د دسمبر 23 نیټې دوام کوي. افغانستان پاکستان ته یو لوبه بایللې خو له کوربه هیواد متحده عرب اماراتو څخه یې یو لوبه په لوی توپیر ګټلې ده. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ټول افغانستان کې یې ګرځنده روغتیایي ډلې له اړو ماشومانو او میندو سره مرستې کوي. د دې ادارې د بیړنیو خدماتو د ټیم مسؤلان وایي چې افغان ماشومان حیاتي مرستو ته اړتیا لري او په کار ده چې ټولې اړتیاوې یې پوره سي. یونیسف اټکل کړی چې کال ته به له هرو دوو افغان ماشومانو یو یې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. سپی الله ستانکزي په دې اړه تفصیل برابر کړی.
د کندهار په یوې لری پرتې کلیوالې سیمې کې د یونیسف په ګرځند مرستندوی صحي ټیم باندې لسګونه میندې او واړه ماشومان ورټول دي. د ګڼو ماشومانو رنګونه پیکه ښکاري، کافی خواړه نه لري او لډلې یو نیم په خوارځواکۍ اخته دي. د کندهار د سیمې ته د یونیسف لګرزندوی ټیم سره د دې ادارې د بیړنیو خدمتونو د ټیم غړي ماریکسی مرسادو هم ورغلی. هغه وایي
موږ له خپل یو ډېر ښه ګرځندوی صحي او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هیواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونو او مرستو ته لاسرسی نه لري. موږ نیم ساعت دلته تیر کړل او دوه داسې ماشومان رو پیدا کړل چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دا پیښې ژوند تهدیدوي او ژوند ژغورونکې مرستې ته اړتیا لري.
مارکسی وایی د یونیسف له سیاره ګرځندوی سی ټیمونو سره د خوارځواکو ماشومانو د سمدستي تغذیه بستې موجودې دي او په اړمنوی ویشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اټکل کړی چې کال ته به یعنی 2022 کې به له هرو دوو ماشومانو یو تن په خوارځواکۍ اخته شي. د راپورونو له مخې د ژمي په راتلو سره په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي چې په نتیجه کې لویه برخه ماشومان هم اغېزمنېږي. په خوارځواکۍ سربیره چې میلیونونه افغان ماشومان ګواښي، د یونیسف د راپورونو او ارزونو په اساس د بشري وضع په خرابېدو سره په دغه هیواد کې یوازې سږ کال د شریا سرخکان 6,000 قضیې ثبت شوي. په دې سربیره سینه او بغل، نس ناستی او ګڼې نورې ناروغۍ هم د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. اټکل شوی چې 23 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ وي او که عاجلې مرستې ورسره ونه شي ښایي په دغه هیواد کې انساني ناورین رامنځته شي. د یونیسف د بیړنیو مرستو د ټیم غړی ماریکس مرسادو وایي باید د اړمنو ماشومانو ته د مرستو په رسولو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو ممکنه لاسنیوی وشي.
موږ هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو یې، څو په ټول افغانستان کې ماشومانو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسوو او په خپله هم عظمي همکاري ته اړتیا لرو.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال په مخه له اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو لپاره له تمویلونکو بنسټونو او شتمنو هیوادونو د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. دا ښایي د دغه سازمان لخوا له یو هیواد سره د بشري مرستو یوه له لویو غوښتنو وي چې وړاندیز یې شوی. افغانستان چې اقتصادي په بهرنیو مرستو متکی و د اګست له نیمایي راهیسې وروسته له هغه له سخت اقتصادي او بشري بحران سره مخ شو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له دغه هیواد سره بهرنۍ مرستې تر ډیره محدودې شوې.
کابل کې د افغان جاپان روختون ډاکټران وایي چې ډېر ژر به دغه روختون د کورونا د تشخیص کیچونو له کمښت سره مخامخ شي چې په نتیجه کې به دوی ونه کولای شي چې په کورونا وایرس اخته کسان تشخیص کړي.
کورونا یو مرض دی او ورځ په
خبرو ده. د سلیم غکدی هغه وایي
پخوا ما هم ماسک کړو خو اوس خلک ته ګورم هغوی ماسک نه کړوي او ځینې کسان هم که ماسک کړوي هغه ټول خزینه دي، هغه کسان دي چې غواړي حجاب مراد کړي.
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک دا کار نه کوي. شته یو شمېر کسان چې خپلې او د نورو روغتیا ته متوجه دي. د دوی له ډلې یو هم بریالی دی.
زه خلک وینم چې کورونا وزي عمومي مراکزو ته ځي او ماسک نه لګوي. دې خلکو کې زه یم چې ماسک لګوم او باید همراهي وکړي سره چې ماسک ډېر ښه شی دی او د کورونا د مخنیوي لومړی او اسانترین لاره هم دا ماسک لګول ده.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس خپرېدل د پراختیا په حال کې دی. په ځانګړي ډول نوې بڼه یې اومیکرون چې وایي پر واکسین کړو هم زورور دی. په ورته وخت کې د کابل په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکتران وایي ډېر ژر به دغه روغتون د کورونا ویروس د تشخیص کیټونو له کمښت سره مخ شي. ډاکټر میرنی برادزی آزادی رادیو ته وایي
مراجعین هم زیات شوي دي او بل د سفر لپاره هم موږ ټستونه ورکو. ممکن موږ دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو. کچیر ته موږ دغه کمبود سره مخ شو تاسو ته بهتره معلومه ده چې تر اوسه پورې هیڅ صحي سازمان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو که د کمبود سره مخ شو نو موږ به د ډېر غټ ناورین سره په دې مخ شو چې موږ به نشو کولی چې د کورونا مریض د تشخیص په وخت باندې ځکه موږ به هغه کیټ نه لرو چې هغه تشخیص کو.
خاغلی برادزی هم اندېښنه ښیي. وایي په کابل او ولایتونو کې خلک روغتیایي سپارښتنې سمې په پام کې نه نیسي چې دا د کورونا ویروس د لا خپرېدو لامل ګرځي. حتی مو وکړه د کیټونو د کمښت د ستونزې په اړه د افغان جاپان روغتون د دې ډاکټر د اندېښنې په تړاو د عامې روغتیا مسؤلین هم وپوښتو. خو د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو پرون ماخوستن نوموړي آزادي راډیو یو ته ویلی و چې د کورونا ویروس نو نستازه پیښې ثبت کړي دي. خاغلی حجیر آزادی رادیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لازمایښته وروسته څرګنده شوه چې د نو نستنو کورونا مثبته ده. د نوموړي په خبره لنونس پیخو، لس په هرات، دوه په کابل، دوه په کندهار، دوه په میدان وردک، دوه په غزنی او یوه په کونړ کې ثبت شوې ده. د روغتیا وزارت بیان دا هم وویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کرونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 180 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کرونا پیښې تر دې ډېرې وي چې اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل تر دې دمه په افغانستان کې 105,308 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 2,310 تنه مړه شوي دي. دغه شان په دې هیواد کې د کرونا ویروس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4 میلیونه خلکو واکسین کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیلی ریکارډ ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خپریږي په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره د 15 لکه ماشومانو د مخامخېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. دغې ورځپاڼې له دې مقالې سره په خوارځواکۍ د څو اخته ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې ځینو روغتیایي مرکزونو ته د لومړنۍ درملنې په موخه لیږدول شوي دي. د لیکنې په پایل کې راغلی له افغانستان په اګست میاشت کې د لویدیځو ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد له یو بحران سره لاس او ګریوان دی چې بهرنۍ مالی مرستې بندې شوي او سخت ژمی هم په مخ کې دی. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ موږ د کریسمس په مناسبت د ماښامنۍ د خوړلو لپاره سره راغونډ شوي وو، په جګړه ځپلې افغانستان کې ډیر لږ خلک پوهېدل چې نیمه نړۍ د کریسمس جشنونه لمانځي. ډیلی ریکارډ د مرستندوی ادارو په حواله ویلي چې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي او 15 لکه ماشومان ښایي په راروانو دریو میاشتو کې د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره یې چې نړیوال په اړه اندېښنې لري. ډیلی میل ورځپاڼې چې له بریتانیا خپریږي پرون د طالبانو لخوا پر نویو محدودیتونو لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف نهی عن المنکر جلب او جذب او سم شکایاتو وزارت د شنبې په ورځ موټر چلوونکو ته په شپږو فقرو کې یو لړ سپارښتنې کړې دي. په دغو سپارښتنو کې په موټرو کې پر موسیقۍ بندیز او موټرو ته د هغو ښځو نښې ژول شامل دي چې محرم ورسره نه وي او د سفر اندازه یې 45 مایله وي. په موټرو کې د نشئی موادو پر کارولو بندیز او د لمانځه پر وخت په مناسب ځای کې د موټر درول او د ګیرې په باب خلکو ته توصیه هم شامل ده. ډیلی میل د فرانسې خبری آژانس په حواله لیکلي په ټولنیزو شبکو کې دغه توصیه په داسې حال کې خپرې شوې چې د طالبانو دغه وزارت څو اونۍ مخکې په ټلویزیوني ډرامو کې پر ښځینه ممثلانو بندیز اعلان کړی و. دغه وزارت د ټلویزیونونو ښځینه ویاندویانو ته سپارښتنه کړې وه چې د خپرونې وړاندې کولو پر مهال حجاب په بشپړ ډول رعایت کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د حجاب رعایتولو غوښتنه داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې اکثریت ښځې له وړاندې اسلامي حجاب کاروي. له کله چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په ځانګړي ډول یې پر ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دغې ډلې ژمنه کړې وه چې واکمني به یې د دوی د 90 کلونو په څیر شدیده نه وي. طالبانو له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې هم ګڼ محدودیتونه لګولي وو چې د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه هم پکې شامل وو. د ډیلی میل په لیکنه اوس هم د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نجونې له 6 ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او پرون د دغه محدودیت 100 ورځې پوره شوې. طالبانو له لومړیو ورځو ویلي چې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه پر یوه لایحه کار کوي چې له مخې به یې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې د کار او ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده شي. پر دې ژمنې میاشتې اوړي خو په عملي برخه کې د کوم پرمختګ څرک نه لګیږي.
او سم د جدي د شپژمې په مناسبت ځنګړی راپور. طالبان د جدي شپژمه په افغانستان کې د پخوانی شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره توره یادوي. بلخوا ځینې پخوانی جهادي څیرې هم دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو د جګړو پیلامه بولي. سیاسي شنونکي بیا افغانستان ته د شوروي ځواکونو د راتګ عوامل بیلابیل یادوي. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د یرغل لورځي سره برابر ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
چتیش پګما پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د یوزرو د ریسوا او پنځو سم لمریز کال د جدیش پګما په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د زواکونو د یرغل لورځ سره برابر ده چې سکالی دوه څلوختمه کلی زده د سرو پاوزونو د یرغل د ورځې پاړه طالبان او پخوانی مجاهدین یو خوله دي. دوی د جدیش پګما غندی او په افغانستان کې د جګړو پیلامه کړي. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره تور ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیادم هم د دې نقطې نه و ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځ په افغانانو باندې را نشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېر زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د ښاغلي خرم په تازه کتاب څلوېښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت کې امین خائن و باند جنایتکار و خون ریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقای شریف کشور ما مرتکب شدن.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دادوار گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای او د یوزرو درسو و پنجوسم کال د ثور په اومنیته د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شونون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د زواکونو د یرغل پاره بیلابل نظرونه لري. سیاسی شونون که او هغه محال خبریال فاروق فرداوایی
د جدي د شپږمې نیټې مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخلې مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د ډیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافاتو باندې چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي او له بله پلوه بې له دې چې د افغانستان داخلي وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پښې د غځولو زمینه یې برابره کړله چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیاوایي که داود خان خپلې د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې ما بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام رنکو او بیاونشو کوله چه ده انتخاباتو نیتا ورطا کی او انتخاباتو کی و آغا شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر آلی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آغوی تای وظایف سپاره لوه نو که دهشو چه جمهوریت دیر تین کی نو ما غزوانانو باندې شته سره کودتا کړه او ډېر به تجربه او اغه ته کار وسپارل نو بنیاد د ماغي زاین خراب شو.
لیکوال او سیاسي شونون کای علم ګل سحر بیا وایي د افغانانو خپل منځي ستونزې او بې اتفاقی د شوروي ځواکونو د یرغل لامل شوي.
نو یا من د ما په نظر باندې زموږ خپل بې اتفاقی د افغانستان خلکو بې اتفاقی د جګړې د چلته پیغه وخت کې وي هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
ښاغلی سحر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې له ډېرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطری بیانوي. محمد الله وایي هغه مهال لته کلن و چې د ژمي په یوه سړه شپه ناپیژانده د خلک د دوی کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوتلو. اوس چې له هغه مهاله 2 کاله اوښتې د خپل پلار په اړه معلومات نه لري او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغه شپې تصویر دی.
روسانو که کمونیست زه هغې وخت کې وړوکي هم نه پوهېدم. زمون کور کې ټک ټک وشو او پلار مې ووتو. هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص ورار دی. د هغو ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخښي هغې ته مې ژړل چې ما ته ډوډۍ راکړي ځکه په کور کې کشری زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وه چې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو د هغه دورې دغه حالت زما هیڅ وخت د یاد نه وځي.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل 9 دوام وکړ او بالاخره د جنوا د پریکړې له مخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر 1 وخت ونیوه. یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قومندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پریښود نو ترخه موسکا یې په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
او اوسم یو بهرنی مسئله. د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ که د امنیتي تضمینونو غوښتنې ونه منل سي مسکو به پر بیلابیلو انتخابونو غور وکړي. مسکو پر ناټو غږ کړی چې د ختیځ پر لوري خپل پراخوالی ودروي او له اوکراین او ګرجستان سره له پوځي همکاري لاس واخلي. د ناټو چارواکي وایي د راتلونکې میاشتې په پیل کې به د دې سازمان شورا او روسي چارواکي غونډه وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصیل له سفیولا ستانکزینه.
په داسې حال کې چې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه کړکېچ زیات شوی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که لویدیز د امنیتي ضمانتونو په اړه د موسکو غوښتنې پوره نه کړي په بیلابیلو انتخابونو غور کوي. موسکو د دې میاشتې په پیل کې د امنیتي سندونو مسوده وړاندې کړه او د ختیځ په لور د ناټو د پراختیا او د اوکراین او ګرجستان په څیر هیوادونو سره د دغه تړون د نظامي همکارۍ د پای ته رسولو غوښتونکی شو. ولادیمیر پوتین تېره اونۍ په خپل کلني خبري کنفرانس کې هم پر لویدیځ غږ وکړ چې د روسیې د امنیتي ضمانتونو غوښتنې سمدستي پوره کړي او د ناټو او اوکراین پر اړیکو یې خپله ناخوښي څرګنده کړه. هغه خبرداری ورکړ چې که لویدیځ د روسیې په لور د ده په خبره یرغلیز خوځښت ته دوام ورکړي موسکو به مناسب ګام پورته کړي. د روسیې د ولسمشر خبرې یکشنبه د دغه هیواد له دولتي ټلویزیون خپرېدې. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د موسکو غبرګون به څه وي پرته له دې چې توضیحات ورکړي وویل چې د موسکو ځواب مختلف کېدای شي او د روسیې د پوځي کارپوهانو وړاندیزونو پورې اړه لري چې د ته ورکوي. امریکایي چارواکو که څه هم ظاهرا ویلي چې غواړي د روسیې پر غوښتنو خبرې وکړي خو ځینو دغو چارواکو په شخصي ډول ویلي چې ځینې دغه غوښتنې غیر عملي او ناشونی دي او یا په بنسټیز ډول له غربي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. په هر صورت متحدو ایالتونو او متحدینو یې موافقه کړې چې راتلونکې میاشت له روسي چارواکو سره وګوري او د موسکو اندېښنې ورحل کړي. د ناټو د یو چارواکي له خولې ویل شوي چې د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پریکړه کړې چې د جنوري په 12 د ناټو روسیې شورا غونډه وکړي او دا چې ناټو له روسیې سره په تماس کې ده. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ناټو وړاندیز تر غور لاندې دی او د چوکاټ او وخت له نظره وضاحت ته اړتیا لري. دا به په 2.5 کلونو کې د ناټو او روسیې د شورا لومړۍ غونډه وي. اوکراین او لویدیز ملاتړي روسیه تورنوي چې د اوکراین پولې ته نږدې 100,000 پوځیان د برید لپاره ځای پر ځای کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ګواښ کړی چې روسیا به د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې له ناوړه پایلو سره مخ شي. روسیې ویلي دي چې د برید نیت نه لري. موسکو په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې له امله یې تر 1300 کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 10,000 پوځیان چې اوکراین ته نږدې یوه میاشتنۍ روزنه بشپړه کړه بیرته خپلو دایمي اډو ته د سنېدو په حال کې دي. د روسیې د دفاع وزارت په ارمنستان، د کریمیا د اشغال شوي ټاپو وزمې او د ګرجستان په جلا غوښتونکو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا کې هم د ورته تمرینونو خبر ورکړی دی.
ازادي رادیو ته غوږ یست، دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پنچیر غنو اوسیدونکو تر بیگانه وخت د وځوان د وجل کې دوه په خبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. په کندهار کې د شیعه‌ګانو د یوه جماعت مولا امام او درې نور لمونځ کوونکي د چړې په گزارونو ټپیان شول. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبانو لخوا په کابل کې نیول شوی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. د هغو اوویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځانونه اروپا ته ورسوي د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر سعودي عربستان د میزایلو په توغولو او د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې مرسته کوي. په پکتیا کې لا تاسو زیاتو بې وزلو نجونو او هالوکانو ته په روان ژمي کې د وړیا زده کړو زمينه برابره شوې ده. په دې پروګرام کې هغو نجونو او هالوکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې د کورونو اقتصادي کمزوري دي. نور حل په یو راپور کې
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بې وزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنه یو زده کړو زمینه برابره شوې ده. دا ځل د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید مشال راډیو ته ویل چې په ژمنه یو برنامه کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسیږي.
812 زده کوونکي تر دا مهال لرو چې لومړی ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د 900 او ذکر پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نوري برنامه پلار واچي ترڅو د هیواد ټول بچی لزده کړو برخمن سي.
د دغه خوانیز مرکز د کوونکو دي تخوختی چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمينه برابر شوي. خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې د خوانیز فرصتونه ډیر کړي. زده کوونکو هنسلوایی په دې خوانیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمينه برابر شوي چې د کورنۍ اقتصادي کمزوري دی او نشي کولای د خار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې د اقتصادستون سره مخ دي او د مشتر سازان دي هغه په دښه کوي پراتن کې داخله چې دا رقم کورسونه پلار واچي وړیا او نو لسوس هم داخله ده چې موږ دا رقم وړیا ژمني کورسونه پلار واچي.
یو بل زده کوونکو اسماعیل وای دوی ته په دې خوانیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسیږي چې په خوانځي کې مشکل دي او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دل تر هغه دې مت مری ازي وای مومي پیزي او انګلیش راته وای لیکو لوست املا ده موږ دلته زده کړې کوو. دلته شاګردان راځي نیمه اقتصاد ډیر خراب یو نیمه لیکه دي هغه دلته راځي دا وړیا کورس یو ته جوړ کړی را او درس کوي.
بلور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي ترڅو ډیرو زده کوونکو ته د ژمنه یو زده کړو فرصت برابر شي. اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2500 ښوونکو کمښت د کورونا له امله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی و.
ستاسو له پیغامونو
دا بشری مرستی دا راستون کو تمیلون کو تمی او درخواست دی چې دا مرستی باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. دا اوسنی شکل نقد توزیع کول دا پتن یو سکی هو نه لري.
تو
روزانه په 15 میاشت کې د 2 میاشت معاش بنو خود را کی مشته مگر څل پیسه د چیري اجرا سول په 15 میاشت کې د 2 میاشت معاش چې زور د 7 میاشت معاش وو چې هغه د زړه حکومت پر حساب مشترکل سو مگر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په 2 میاشت معاش رسیدل نور بس هغه نور پاتې دي هیڅ ولایت کې که اجراسی یه خو پا زموش پا ولایت کی چه موجه نوش در تا ولایت کی یو سرحجی ولایتی نیدی اجراسی نو زموش پا اغاق داری چه چواوری او داغ زموش ماشینه را تی اجراکی
داغ موش ماجره دلتا پراتری داغ اجی نجار تا کارتر کی زموش را سوک ناوری داغ اجی بیر ماشی و بیرشو بیر با دا پاتری و یخت پا خیرموشی مجونده دا کندهار دا درین عبدیل سره نو دا غاز مو ځغ دې د لې مقام پرې ورشي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
افغانستان نن د کرکټ د 19 کلونو آسیایي جام مسابقو کې خپل دریم لوبه له هند سره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دغه لوبه د افغان لوبډلې لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي. نور حل په دې راپور کې
افغان لوبډلې نیمه پایلو به د راوتلو په درشل کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 19 کلونو آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دریم او برخلیک ټاکونکو لوبه له هندستان سره ترسره کوي. د دې بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان لپاره لوبه ډیره مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي. نو ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډیر چانس دی شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
افغانستان له دې وړاندې له اماراتو سره لوبه وکړه چې په زیات توپیر ورنه وګټله، خو مخکې له هغې بیا په خپله لومړنۍ لوبه کې له پاکستان ماتې خوړلې وه. په یوې بله لوبه کې پاکستان هندوستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او دوم پړاو ته یې تک اسانه شو، خو هندوستان ته بیا لاره سخته کړه. اوس په ای ګروپ کې پاکستان په 2 بریاو سره لومړی، هند په 1 ماتې و 1 بریا سره دویم، افغانستان په 1 ماتې و 1 بریا سره دریم او عربي متحده امارات په 2 ماتو سره څلورم ځای لري. په ورته وخت کې د کرکټ څارونکو بیا دی جام کې د افغانستان خو لوبه ته خوشبينه دي. کرکټ په بادام احمد زئی
ډېر خو زده لیدل امیدواري هم دا چې تر ډیره پورې 2013 سال کې خو زده لیدل دي، نو د لوړ مورال سره د هندستان په وړاندې لوبه دلی سی ویل چې هندستان هم ډیره سیالي پاکستان ته وبایلله او موږ هم پاکستان ته سیالي بایللې ده، خو موږ بیا د متحده عرب اماراتو نه سیالي ګټلې ده.
د یادونه ده چې دغه لوبه په بی ګروپ کې به تر اوسه بنگلاديش دوه لوبه په ګټلو سره لومړی، سریلانکا دویم، نیپال دریم او کویت څلورم ځای لري. دغه سیالی د روانه دسمبر میاشتې په 28 نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 30 نیټې پورې به دوام وکړي. په یادو سیالیو کې اته آسیایي لوبډلې څلور څلور په 2 ګروپونو کې سره لوبېږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمنو مینوالو او د رکوسو عزیزانو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم. خوشاله يم چې ستاسو د دغه خبرونه وخت را رسیدلې او زه تای روشان ستاسو د روغتیا او سوکالي په هیله دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، موږ کوشش کوو چې په هر خبرونه کې ستاسو هر څومره زیات پیغامونه خبرو کړو او ستاسو څخه هم تل دا هیله کوو چې کوشش وکړئ خپل پیغامونه هر څه لنډ او په بشپړ توګه موږ ته راولی شي. زموږ یو شمیر ګران اوریدونکي داسې فکر کوي چې د پیغام ثبتولو د ماشین شاته شایي کوم څوک ناست وي او د دوی سره به خبرې وکړي، خو زموږ اکثر اوریدونکي په دې پوهیږي چې دغه صرف یو ماشین دی او ستاسو غږونه ثبتوي او وروسته بیا موږ دغه ثبت شوي پیغامونه رااخلو او خپرو یې. یعنی چې دغه ماشین څنګ ته څوک نسته چې ستاسو سره خبرې وکړي، خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دا هڅه کوي چې د ماشین سره خبرې وکړي. مثلا دغه اوریدونکي نو ګرانو اوریدونکو، بیا هم ستاسو پاملرنه دې ته اړوم چې دغه ماشین یوازې ستاسو پیغام ثبتوي او څوک ستاسو سره خبرې نه کوي. نو په دې هیله چې دغه ټکی ته پام ونیسئ، د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه او نه کې هلي روشان سي تا ته وسوک چاوي 3.15 غوي ټول ته کوم ز پر هيس پر سر لیم در سره د ټلیفون په کر خدا پيام در ته پریدم ما یو ماشوم پیدا کړی دی ګونګه دی په جواب باندې او ترې وختان دي شنه سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی او کسوګي په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دي مات ټلیفون وکي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانې د دغه نور کم په لاس کې زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ نه نه 0 شمیرا بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0 روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 3 0 0 0 یعنی 0 9 8 3 3 0 0 او دغه پیام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمونږ پیامونه خپروي الله په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا بدر درنا او کدر منار دن خستین سے جوړ بخیر شرف دې هغه وخت نیک من غفر رحمت خادم د هلمند ولایت او شیر ول سوالی او د کاره دک سن انتخاب زمور تسن کې او تاسو دا وخت پلمه تقریبا د شل د ښکار کې چې وسیر نو که هر مونږ مسلمان ورور نو ځما سره په ترش مهرباني اړ کې ونی چې زما د ټلیفون شمیره د 0 0 یو تلور 2 8 1 9 ټلیفون شمیره د بیا 0 0 1 3 2 3 8 9 نو دا ډیر وخت هیڅ په دغه سم کې دی وسیج اصل کې دی وای زه د یرات ولر د شنده ول سوال د خار د کلی مته کې نست د اوس په نام باندې شمیره د بیا 0 0 1 3 2 8 1 9 و سلام بیا د دې ټول کده مونږ درته سلامونه بیا
السلام علیکم
بخښنه ساته
واجب د کندهار ولایت څخه ازادي راځي ټول امکان او دغه سلام علیکم ته دې له جوړ را خوش خوشاله بي ته موږ یو حالت پیدا کړی دي چې په درس کال دی چې سره ژوندۍ یم دې نو زه د لشکرګان د کندهار ته راغلی دي کچېری کلیواز ما ځاغه نو تاسو خپل خوشالي دې ګوز ما ته په دغه ټکو کې شمیره لري کولی شي 0 0 0 2 1 2 شمیره زړه 0 0 2 2 0 2 2
بلی السلام علیکم زادی رادیو ټول د نورو دمک سلامونه او نیکې لرونه کوم دم له هیله چې شبه زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا د یو کال وخت کې چې دی وایي چې یو کال کې زه ورک شوی یم نو څنګه چې دی تقریبا مې خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړم نوم لري ولادې هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم چې پرایا ا څلور سو اته چې اته ویش چې په شپه ته یم سپر هوا سپر اته د لارې څلور څلور د دوا د اته د دغه شپه شپه دا شته د ما څخه ماته ونسي ازادي رادیو د خپل روان
قدرمن اوریدونکو دا وستاسي هغه پیغامونه چې د ځنې پیدا سوي کسانو په حق لري معلومات راکاوه او اوس په هم راسو هغه پیغامونه به په ګر سره وورو چې تاسو د ورکو سوي دوستانو خپلوانو په اړه کې دي
سلامونه د ازادي رادیو ټول خوګو منوالو خاص زنګړي سلامونه درته کوم په دې هله ټول خواګر تر کروغه سي د صحت جامع مو پرتنوي سرتاج ننګرهارې در سره ګډونواله مال ننګرهار ولایت نیما دا چې له سمو د مخ کې فقط یو ځمشت یو لسره ذکیږي چې د سمو لا په نوم باندې ورکوټه مشمله ننګرهار ولایت نو بیا د کامیول سوالینا نا درکشه دې په تنی ثوري جامې دی او په پوی یا چپړی پټانم نشته دې که هر چاته معلومات وینو د زړه همدردی او د ورورولې سره په دغه دوش مارو باندې اډیټو سی شماري دي 0 9 0 0 0 9 0 1 0 بل شماره ورته اتصالات وای ما 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 سوا 4 سلویخ 9 سوا 1 سلویخ اتصالات شماره ورته وایم 0 8 شپږ اتیا شپږ شپېته 55 سلویخ. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي بس تاسو د ژوندې ستې کور مو ودان الله مو عزت وکړه. ښه وخت الله پمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خلنا نسل پکار زواق دے ہلمند واشیرو لسوالی سے خدا ازادی رادیو تاکہ بون کا امکان تے سلام نو رندی کوم یہ دوست میں چنامہ بن لال محمد دی تقریبا سو کلو نے کیج چنا برکت سو دی کہ ار مسلمان اور پر معلومات نو ولری مستری دی پر دغش نرا علی کچنگ کی خپل جائزہ دی تر لاس کی ما دا ٹیلیفون واٹس اپ شمیرا 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1
دې ټول غلابونو ورزونکو سلامونه او مینا وړاندې کوم همدغه وخت مو په خیر او یو خاص سلام طاهر روشن سه محترم تاسو وایم ازو اکثر خوستایم د غلابونو خاص ولایت سیاد ورکشو ازنه پروگرام دغه پیغام ست کوم زما یو ورکشو دوست نه په نوم دی حبیب د فلار نوم محمد جواد دی د وخت چې ترکیه هوا ته قاچاق لار شي ورسته تماس لې نمروز ولایت څخه خپل کورنۍ سره نیولای دی خو دا څلور کاله کېږي پاک لې معلومات نشته که هر چته پاک معلومات یې په دې شمیره مخ سره اړیکې ونیسي د شمیره وای ما لومړی امتحان شمیره 0 و 2 5 1 8 1 8 1
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و ازادی رادیو ته دا پیغام پیردم چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت چې تقریبا پرولیم کال کې ورکو دی د کندهار د ولایت د جریده ولسوالۍ د نادی د کلی دی عمر یې تقریبا 39 سال دی مشانیه دا دی په تنه ګرځې دی په رنگ ته نمرنګ دی د لاسو او د پښو خپوږي چې دی هغه کښنه کې دی او د لاسو ګوتی لند لند ګوتی دی او پر مخ باندې د کالدانی ټپ دی یعنی پر یو د دوه برخو غانو باندې د کالدانی ټپ دی څه سره ورته زیر سي ورته وګوري د کالدانی ټپ معلومیږي د دیني علم د کوون کې دی یعنی طالب دی سبقان وایي او ډیر چالاک او بیدار هلک دی هر مسلمان ورور کې په حق له معلومات لري پر دغه څلور شمیرې دی مصر تماس ونیسي بي سي پر و پر و یو ر و دوا پنځه شپږ سلام پر و څلور پنځه یو و یو څلور دوا نه اتصالات پر و اته دوا واره شپږ نه دوا واره څلور دوا واره اوه اریبا پر دوا واره اوه یو پنځه نه پنځه اته دوا واره دوا والسلام په احترام د ازادي راډیو څخه مننه چې موږ پیغام نشري
زموږ یو اوریدونکو په دری ژبه موږ ته یو پیغام را لېږلې دی او غوښتنه کړې ده چې دغه پیغام ورته خپور کړو. دا پیغام به دا ځل خپور کړو خو موږ د دری ژبې د پیغامونو لپاره ځانګړې خپرونه لرو. نو په راتلونکي کې دې زموږ ګران اوریدونکي خپل د دری ژبې پیغامونه د دری ژبې په سیستم کې ثبت کړي. مننه.
سلام علیکم عزیزی محترم، از ولایت سریپول میشوم، ولسوالی سنگچارک، قره فرشقان. یک گمشده دارم، نامش الالدین است، سندش 16 سال است، 1.5 سال میشود، خبرش نداریم، احوالش نداریم، گم است، نادرک. شماره تلفن 07 04 19 8 2 6 5 این شماره تلفنی من ماست. پدرش محمد اسکر نام دارد، ولایت من سریپول، ولسوالی سنگچارک، منطقه فرشقان، الالدین نام داره، 1.5 سال می شود، گم است، از خود فرشقان گم شده، از شهر سنگچارک.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ورډوکو ته سلامونه وخت په خیر زه جاوید افغان یم موږ یو ورځ دوست چې د شرافالدین فرامه د شاوخوا دولس ورځې کېږي چې ناغره خدیار مسلمان ورور ته که درک کړي د شرافالدین فرامه د سردار زوی دي او د هلمند ولایت ورجې ولسوالۍ د قاسم بازار سیمې ناغره کړي زما سره د ټلیفون په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي د اسلامي همدردۍ له مخې صفر اویا اتیا اته شپېته دوه څلوېښت پنځه شمېره یې زر بیا هم صفر اووه صفر اته صفر شپږ اته څلور نه پنځه خدای پامان.
السلام علیکم، زه کوچی خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه. زمونږ یو کس ورک شوی ده، محمدخان نومېږي، په علاقو مشهور ده. که هر مسلمان ته پته وي په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووایي. لږ اعصابونه کمزوری ده. صفر دو سوه پنځه څلوېښت یو سل یو نوي یو څلوېښت شپږ نوي دویم نمبر مې صفر درې سوه درې دېرش و شپږ اویا پنځه اتیا نه سوه نهه دېرش دا پلار به مې وغږېږي. ها بچی ورک دی، نوم یې مخدر جان، خو باکو مشهور دی، تقریبا شپږ کاله وروسته ورک دی. که هر چا ته په دې چا سره وي او چلدلی وي بله په دې نمبر دې پته ولګېږي. لا مور ډېر غمجن دی، ډېر څه خفه دی.
سلامونه او نیک اله احترامات افم ټولو قدرمنو کارکونکو اردوم ته قدرمنو هوادوالو څنګه واګله 6.15 افم پر صفاور ټو ته ځنګ سلام علیکم. نیک تر غلم محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د ساوز لسنه زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسه د چار روټ ته پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش مېره باندې زنګ و هي او د زرولی کورنۍ وای چار چاته زوی رو رامت وسپاره پنځه زره ډالره جایزه هم تحفه کې ورکوي. صاحب زما د اړیکې شمېره ده درې شمېرې ته یې سوایم، ماته دې په دې باندې زنګ وایي او هر چاته که ادرس او پخه پته لري ماته دې زنګ وایي. ما اړیکې شمېره ده صفر هفتصد هفتصد یازده پنځصد و پنځه. بله شمېره مې ده انکن صفر شپږ اویا دوه څلوېښت نهه شپېته پنځه سوه اته پنځوس. بله شمېره صفر اووه سوه دوه نوي اووه سوه څلور پنځوس یو سلو پنځه څلوېښت. مننه کوم ځوانده دې وي ازادي راډیو مشرته باندې ډیر مننه کوم چې داسې برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه ځوندې دی. خو وخت خدای په امان او خبرونه نو خنسم کې شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه په دې هلم شریک او جوړ به زما یو ورته نن یا عبدالمجید اکبر د 15 کال او عمر لري د تلور کار کې شوکت د هلمند ولایت سنه دلیل ټول سوال دی. نو که چېرې دې زما ږغ خپل دی نو باید چې دې راشي زمونږ په سرګردان. السلام
السلام علیکم ورکه، تاسو د برنامې ټول مینوال ته خوشاله افغانم د ننګرهار ولایت نیمه ورکه پیغام سب کوم. دغه د زما یو کاکا دی د خمباشا په نامه ورک شوی دی. کارته په دکله معلومات یې ما سره د اسلامي درځي په وجه په دا شمیرو اړیکه ونیسي. اتصالات شماره مې دا صفر اتاویا بے اتاویا د اتویش بینه خسوا او واویا. اریبا شماره مې د صفر واویا شپږ نوي شپېته شپږ سوا او دېرش. اتصالات شماره بیا وایم صفر و اته و اته دوه اته نه و و. اریبا شماره مې د صفر و و نه شپږ شپږ صفر شپږ درې و. په دې ورځ ما پیغام نشر کوي، خدای په امان.
السلام علیکم، نیکی هیلی او احترامات ازادی رادیو کار کوونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور ورک دی، د هغه وخت څخه نادره کړی مشتری پته نه و چې د طالبانو د تېره دوره د محمد عمر اخوند دوره دورانیدو په حال کې وله. نو بیا زموږ سره رابطه قطع شوه. اوس مهال چې د افغانستان کنټرول طالبان په لاس کې رالی، نو دا عکس پرمیت یا فیسبوک فوټو سو نو بیا موږ ته په ډېر نه وخت سره ورسي. خو خیر زولانه او منطقي مې وڅارلې په لاس رانلی. نو زه به نشانې تکرار کوم. دا بیا که هر مسلمان ورور ته پته و ما په کدي په دې لمبر بیا زنګ وي خپل لمبر هم تکرار کړم. نو په عمر درڅلوېښت یا څلور څلوېښت کلن عمر لري. نو د دوه اعصاب وای کار نه کوي. هلته د عدالت یو سره لیکلي وو چې عصبي سیستم کار نه کوي. نو د ده په دا راسته ورځه کې د پزې اړخ ته د تندې پر خوا او د بلخو پر خوا د انري لیکسته د پزې پر مابین باندې تصه تر دا سربېره مابین باندې یو کوچنی دښته او د بریتو په مابین کې د پزې شدت بیا د شین د خلو خواته د سیده نری لکه دیش لري د ښکانې یو طرف بل طرف ته د شوی لکه پوس چمال نیږي. نو په دې هیله چې د چا سره معلومات وي نور سره د په دې لمبر شریکې سپراویا پنځوس اوولس نه سوه اووه اویا وسلام تر خدای انسپارم. السلام علیکم.
سلامونه ونی کیله د ازادي رادیو د کوڅو ځان ټول پروګرام ته کوم از جام پر یادی د زمونږ ولادت وسیدون کی زمونږ ولادت ته پیغام پر یادم زمونږ یو دوست ورک دی چې د یا په نوم دی د شګول اکا عزیز نسوالی کالیه پتانې سلور بیا شکی چې د خپل کور نه درک سوې دي هر مسلمان وروده کې په اړه معلومات پی ایم د خپل ځای غوړي روزمات دی په دغه شمیرو اړیکه ونی سی بي سي شمیره د 0 0 5 2 3 2 0 5 2 اتصالات شمیره ده 0 3 1 5 9 8 بیا په پای کې 15. روشن شمیره ده 0 9 1 10 4.
سلام علیکم. د ازادۍ و کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ د شپږ میاشت کېږي چې زموږ سره ندرکه دی که څوک لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووهي 0 2 0 2 8 5 0 8 2 5 دغه شماره ده و دغه شمارې ته دې زنګ ووهي.
سلام اور مینه احترامات دا ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو باور یم هیڅ خواسته لیدنه دا درې کال کېږي نصر الدین چورور او ملګری مې د امیر خان زوی ورکشا وایي کوم چاته پاک معلومات وی په دغه موبایل شمارو ما اړیکه ونیسه 0 1 5 1 3 4 5 5 5 5 او روشن شمارا 0 9 0 9 5 9 5 او د اتصالات شماره ده 0 3 0 9 5 9 5 د شمارو تکرار د ایم ټی این 0 8 8 5 6 6 6 6 او 0 10 9 5 9 5 او د روشن شماره ده 0 9 9 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مشاہر ہلمند ولایت دمرجی ولسوالی سے خبر کا پیغام پیغام نا پیغام دار اس میں رول محمد شاہ کا نام دا وہ خالی کی کر کو نہ در کا سوی دی روڈ سے جوان دی جس کا لو اللہ دی او ہر تو کام سے کار مرضی معلومات جو نظر دے سے دا کھیل لرم زما پیغام په وار وار نشر کې څه څه نور مشکل حل شي راځو د رسمي لور باندې 0 5 3 5 9 2 نور مخنه سم. السلام علیکم.
سلامونه مې کېلې دا زوی راځي او دونکو کارکونکو ته زما یو ورور دی چې نوم یې شمس الله تقریبا یو کال څلور میاشتې وخت کېږي چې خپل د کور سره نه درک سوي دی د هلمند ولایت د کچکی ولسوالۍ د زندګۍ د سیمو اوسېدونکي یم په لن وس په ګریش په ناصر شي اوسېږم نو د ناصر سره نه درک سوي دی بیا چا معلومات نه د شمس الله په حق نه مشتراک کړي نه د خپل معلومات را کړي نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات د شمس الله په حق له په ایران کې کده له په افغانستان کې کابل ځای ک په یلمن کې هر ځای چې معلومات د مرګ او د ژوند خامخا دې زموږ سره په دغه شمیره تماس ونیسي د ټلیفون شمیره ده 0 5 5 9 2 8 5 2 2 ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 5 5 2 9 5 8 2 د ازادي راډیو ته جهان مننه از ما پیغام خام خان شه. السلام علیکم رحمتون.
زه جنت کول لکه ما هاري ولا څه خبره کوم د امان ولسوالۍ څخه زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نه برکت سوی دی د اسادي ناروغي له کبله څخه محمد سلیم د محمد من زوی د کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د منجر کلي هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري
دغه شمیرې ته چې زنګ ووهي 0 5 5 4 1 دوهمه شپاره 0 5 9 3 2 5 شمیره یو ځل بیا 0 5 5 4 1 دوهمه شپاره 0 5 8 8 4 3 2 5 سلام.
ګرانو دوستانو، د نن ورځې پروګرام د همدې ورستي پیغام په خپرېدو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ، موږ یې هرو مرو درته خپرو. تر راتلونکي خپرونې پورې ستاسو د حضور څخه اجازه غواړم. تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. مختمو شه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.